السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل دې سات خبرونه کوو ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونه او ادارې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملا تیر ګڼل کیږي او دوی نشي کولی چې د دوی مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو شپاړس ورځني کمپاین ته په اشاره کړې چې د نومبر له میاشتې له 15مې پیل شوی دی د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې د نړیوالو مرستو کمېدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېری دغو سازمانونو سره مرستې زښت زیاتې کمې شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی و د دې ادارې په خبره د مرستو د کمېدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دې ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې بې وزلي او خوارځواکي زیاته شوې او وضعیت به د ژمي په میاشتو کې نور هم خراب شي دا خبره د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو په دوحه کې له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کړې ده د ښاغلي سکاو په خبره د خوړو نړیوال پروګرام نږدې نیمایي مرستې کمې شوې چې ورسره د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی فعالیتونه سخت اغیزمن شوي دي پخوا به ډبلیو ایف پی په افغانستان کې 10 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې خو د بودیجې د کمېدو په سبب دمګړې یوازې کولی شي چې 2 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هوډ لري چې ځواکونه یې د سوریې د جنوب په حایل زون کې پاتې شي نوموړي پرون یکشنبه له خپلو سفیرانو سره په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د سوریې د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړې ته ورسیږي خو په وینا یې بیا به هم هلته ځواکونه وساتي دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سوریې لنډمهالې ولسمشر احمد شرا اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکیچ په غځولو تورن کړ د جرمني ډی پی خبري اژانس راپور له مخې شرا اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامدار هوایي بریدونو او بمباری وته و اسرائیل تیر کال د بشر الاسد رژیم تر ړنګېدو وروسته د جولان لوړ او سوریې ترمنځ حایل زون ته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي پوځیان واستول اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له هغه ځایه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي په سوریه کې د احمد شره په مشرۍ د بشر الاسد رژیم د پرځولو یو کال پوره شو د سوریه ولسمشر احمد شره د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې د اموي تاریخي جمعه ته ولاړ او خلکو ته په وینا کې د سوریه د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ زرګونه کسان په دمشق کې سړکونو ته وتلي وو او له سهار وختي د بشر اسد د رژیم د پرځېدو د یو کلنۍ په مناسبت جشنونه وکړل د 2014 کال د دسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ځواکونو تر څو نویو سختو نښتو وروسته په سوریه کنټرول ترلاسه کړ او د اسد د کورنۍ 50 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مزه صفی ولستان ښه خرغلاست وایم په دغه پروگرام کې به د ژمی په موسم کې د ناروغیو د زیاتیدو او ورسره په درملنه کې د خلکو د بي وسي په ارتباط خبري وکړو دا چې خلک د درملو دارو درملو د نه اخستلو په صورت کې څنګه په خپل کورونو کې د ناروغیو وقایه کولای شي د ناروغیو دراتک مخنیوي کولای شي او څنګه د ناروغیو د لازیاتو خوریدو مخنیولای شي څو خدای مکه په خطرناکو ناروغیو لغې د تنفسي ناروغیو لکه نمونیا سینه او بغال زکام او نورو ګڼو تنفسي ناروغیو اخته نشي لکه څنګه چې پوهیږي د ژمي پر رسیدو هر کال په کابل او ګڼو نورو ګڼ نفوسو ښارونو کې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي چې له هغې ډلې په ماشومانو او هغو کسانو کې چې زیانګالی دي نمونیا سینه او بغال زکام او نورې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي ورسره د هغو ناروغانو حالت هم د ژمي پر مهال معمولا خرابیږي چې له نورو مزمنو ناروغیو څخه کړیږي په دغه پروګرام کې به وړاندې له یو تکړه معالج ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو ښاغلی ډاکټر نظیف شینواری زموږ د پروګرام میلمه دی د طب متخصص دی د انتاني ناروغیو همدارنګه به په دغه پروګرام کې له موږ سره خپلې مشورې شریکې کړي تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو دغه پروګرام سره تماس ونیسئ او خبرې راسره وکړئ خو په اول کې به ورشو کابل ته هلته کابل ښاریان وایي چې د ژمی پراتلو سره ناروغي بيخي زیات شوې دي او دوی د دارو درمل وس نه لري. په دې اړه په مخکې د رپورت ته
سمای ناروغي او بيوسلي یو شمېر کابل خاریان وایي د زمي پراتګ سره ناروغي ډېرې شوي، داسې مهال چې ډېری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بېروزګارۍ سخت ځپلې دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسېدونکی رحیم الله چې د خپل 14 کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یکشنبې د ډسمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي یې له یخه ناروغان شوي دي. کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسېدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي، تبه او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیمه اغیزه کړې. د درملو برابرول، ډاکټر ته تلل، اوان یا وادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا قبل خاریان داسې مهال د زمي له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د محکمې بعد ونوځي یو وزي مسکوت څخه استفاده وکړي که موټر کې وي شیشې پورته کړي او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کړي. لار د حال همدغه ده. دې موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځنه ګرم وساتي، د یخ شیان ځنډر وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ نه ځنه وساتي او په زمن کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شپې چای شو د سنو شیان شو تیاتر وکړي او دوی ځنه وقایع کړي، ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز شوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د خو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د ډسمبر په 4 په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نس ناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
بیا مو ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې اوس له ډاکټر سفیر زادران سره غږېدلی یو. له هغه نه به د ژمي په مهال باندې د وقایې په خاطر باندې لا زیاتې مشورې واورو. زموږ همکارې فیروزي عزیزي دغه پروګرام له خپرېدو د مخه له ښاغلي زادران څخه ځینې پوښتنې کړي دي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
مرض خو پر موسم کې وی اوس په افغانستان خو ژمی موسم کې مرضونه وی ځکه چې هوا سړی کې طبیعي خبره ده چې مرضونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب دغه کورنۍ چې بې بزاحت دي یا سم اقتصاد نه لري خصوصا دوی ته داسې شدید ماشومان یا لویان پیدا کیږي چې دوی بیا نسی کولای یا په ټول افغانستان کې خصوصا هلته چې اکثریت کورنۍ ډاکټرانو ته او یا هم کلینیکونو روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري د تاسو توصیات څه ده؟ دوی باید څه وکړي؟ څنګه کېدای سي چې د ناروغۍ نه اول خو وقایه وکوي؟ که چیرې بیا په اخته کېږي څه باید وکړي؟ حل لارې چارې څه دي؟
افغانستان کې دوه حالته په نظر کې نیسي. یو خو اطراف دي د افغانستان ولسوالۍ دي، کلي دي. په کلیو کې نسبت ښاریاتو ته د هوا ککړتیا کمه ده، هلته بیا لږ د یخ مسله ده. ایو خریات خریات کوشش ده په عموما د غټو خرونه کې د هوا ککړتیا زیاته ده. نو په کده هوا کې چې دوی وزي بیرون ته خبره ده د محکمه بعد ونه وزي کو وزي مسکوت څخه استفاده وکي که موټر کې شي پورته کې او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بند کړي. لار د حالې دغه ده، خصوصا هغه کسان چې دوی زاړه وي یا نور مریضۍ ولري، مثلا شکر ولري، لوړ فشار ولري، دې خلکو لپاره لږ مشکلات وي. او بل دې موسم کې اکثره وخت دا خو چون یو داسې موسم ده په دې وختو کې چې بعض وایروسي امراض زیاتیږي، موقع مساعده کېږي وایروس ته چې یو مرض منځته راوړي. په دې وخت کې دوی ته کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځانونه ګرم وساتي، د یخ شیان ځان لرې وساتي. او بل خلکو کوشش وکړي چې اوس هوا دومره نه ده یخه نسبت نورو کلو ته، اگر که باران کم ده چې د هوا سون توکو څخه استفاده وکړي چې هوا ککړه نه کړي، لوګی ونه لري. د دې کاوه بیا دوی استفاده کوي، کوشش دوی کوي چې فلټر نه کړي. فلټر دومره قیمته نه دي د بامو د کښو په سر باندې د هوا ککړتیا کې ډېر لري د فلټر. ایو اطراف د افغانستان په اطراف ته کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ ځنه وساتي او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شوې چای شو داسې نور شیان شو. نو دغه لار د حل ده. حل کولی شي چې د هوا په ککړتیا کې د مرضو کمولو کې ډېر رول ولري او ډېر احتیاط وکړي او دوی ځانونه وقایه کړي، ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده نه تدابیر. او که محیط ور خراب شي، هوا ککړه شي، نو د دې لار حل هم شفاف نه شي کېدای. په ټوله دنیا کې هم داسې ده چې اکثر وخت شرولي کوشش کوي، خلک کوشش کوي چې هوا ککړه نه شي.
سمه ده. او ډاکټر صاحب، که چیرې مثلا ماشومان خصوصا تر 15 کلونو کم عمره ماشومان په دې موسمي ناروغۍ اخته کیږي او کورنۍ په سمه توګه دوی ته رسیدګي ونه سي کړای، څومره خطرناک دي دا ناروغۍ په خپل وخت باندې؟
په ماشومان باش که باید وایم چې موږ تاسو په کلیو باندې هم مختلف رواجونه دي، کوشش دوی کې چې دوی د ډاکټرانو سره تماس ونسي، خپل سر په دې باندې دواګانې استفاده ونه کړي، په ځای انټیبیوټیکونه ورنه کړي. که چېرته یوه ډېرې زه شي ماشومانو کې، هغه ماشومان چې دوی سالم وي، قلبي امراض ون لري مثلا، په څنګ ورسره نور مشکلات ون لري، خوارځواکي ون لري، تېرېږي، په دومره مشکل نه جوړېږي. خو دلته یو بد رواج دغه ته موږ تاسو په خلکو د کلیو بانډو کې کوشش کوي چې مریض ته انټیبیوټیکونه شروع کړي او ډېر دواګانې شروع کړي. نو مرض دوی که چېرته ګرم مایت ورکړي لکه اسمامري ته به شوی فرسمول ورته ورکړي، ښه تېرېږي، دومره مشکل نه جوړوي. نو بیا که چې هغه کسان چې هغه ماشومان چې خوارځواکي ولري، وزن کمی یا نور قلبي مشکلات ولري، نو د هغوی دپاره لږ بیا مشکلات جوړېږي چې باید د ډاکټر سره مشوره وکړي. نو خپل ماشومان کوشش وکړي چې د یخ نه وساتي کورو کې او ګرم ګرم شیان ورکړي په کور کې چې کوم شی دی فخوي، معمولا د معاون استفاده وکړي.
اوریدونکو، د ډاکټر صاحب سفیر زدران توصیې مو واورېدی. اوس ډاکټر صاحب نظیف شینواره له موږ سره وصل شوی دی د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست او خبرې راسره کوي. د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. پوښتنه دا ده چې په کابل کې او همدارنګ په نورو ګڼ میشتو یا ګڼ نفوسو ښارونو کې په ژمي کې د ناروغیو د زیاتېدو لوی عامل د یو روغتیا پال او ډاکټر په صفت باندې تاسو څه کې ګورئ؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د طریقه ازادي راډیو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لودګي ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختی داره چې مطلب بعضی د کمپنۍ یا بعضی داسې اقتصادي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري د هغې د مخنیوي لپاره څه نه دي شوي. د هوا ککړتیا ډېر رول لري، د هوا یخوالی دی، نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي د هغوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې د هغوی پیدایښت رامنځته شي بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتیږي، د ستوني درد زیاتیږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضې امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغې کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي. د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي، تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو معمول دا دی چې تر غو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنیو ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي د یو ناروغ؟
زمونږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې چا ته ستونزه پیدا کیږي کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي. که یو عادي ټوخی هم واوسي او د یو ورځ نه د دوه ورځ نه دغه زیاتیږي، وخت زیاتیږي، یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره، نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي. خو که چېرته په دې باندې پوهیږي چې ځان درد ورسره وي، تبه وي ورسره، ټوخی وي، ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتیږي، ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي، نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوي کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې یادوري وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی، کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې ویروسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي، که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب ویروس دی یا بکتریا ده، د هغې په مخنیوي لپاره بعض توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي. تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي، یعنی د کورنۍ غړي دا هم یو مسؤلیت جوړیږي چې مطلب څوک پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالیږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چاره طرف کې چې سره زندگی کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغۍ شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغۍ د انتشار نه مخنیوي کیږي او د ناروغۍ په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لرم، دا زما ناروغي یا خطرناکه ده، قابل د تداوي ده او یا دا پیشرفت وکړي بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارنینګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډېره سړه وي او ورځ تر بلې دغه هوا سړیږي، په دغسې یو حالت کې چې اوس په بلډینګونو کې همدا بخارۍګانې چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخارۍ چالانوي او لا هم هغه معیاري سون توکي فکر کوم ډېر زیات نه شي کارېدلی، یا به قیمته وي او ارزان بیه خو به طبعا بېلته نه وي، یعنې ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه به هم کیفیت له لحاظه سم نه وي، دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري او بیا بالاخره د ناروغیو په زیاتېدو کې خصوصا دغه تنفسي ناروغي چې د هوا هغه نه ککړتیا له امله کیږي
ډېر رول لري. یعنی موږ وایو د اوسني موسم کې چې یو خو یو طریقه یو طرف نه هوا یخه ده، د بل طریقه الودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل ننګرهار او نور ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډېر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې ځکه اطرافو کې هغه الودګي هوا نشته ده یا هوا به یخه وي خو ناروغۍ به دومره ډېرې نه وي شدت به دومره ډېر نه وي د مړینې کچه به پکې ډېره کمه وي خو په ولایاتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضې حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول مطلب هغوی هغه خپل وټاکونه خپل بلډنګونه نه شي ګرمولی نو د هغې هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغې نه استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرمه کړي خپل کور ګرم کړي خوب محیط ډېر ککړ شي او د هغې د طریقه بیا چې کله آلودګي هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي شدت زیاتېږي هغه ککړتیا خلک هم ډېر مصرف کېږي یعنی آلودګي هوا چې ده هغه کسان چې ماشومان دي هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري هغوی دپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سګرټ کې یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کېږي هغوی ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کېږي که مرض ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کېږي او حتی بعضې کسان چې مطلب حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي نو د هوا آلودګي ډېر رول لري خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرفه هوا یخه وي د بل طرفه آلودګي د هوا ډېره زیاته وي نو دا د مرض په انتشار کې د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي
ډاکټر صاحب شینواری د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډېر راځي یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکټورونو چې تاسو یې لرئ
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي د هغوی یو دلیل دا دی چې عمرونه د هغوی کم دي معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه دی هغوی د دې ناروغیو سره هغومره مقاومت چې یو کاهل شخص چې هغه سالم وي نور امراض ونه لري ریسک فکتورونه ونه لري هغوی د خپل د هر ډول یو عادي ناروغۍ سره مقابله کولی شي اطفال ډېر زیات راځي دې وخت کې زیاته مراجعه کوي د بستر اندازه هم زیاته ده بیا په تنګ د هغې کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري د هغوی اندازه ډېره زیاته ده اوس وخت کې چې هغې کې مطلب سی او پی ډي استما او یا د سږو سرطان او یا هغه کسان چې کرونیک سموکران دي په دوامداره ډول سګرټ څکي هغه کسان چې مطلب سږي معوفه دي یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري یا قلبي مشکل ولري شکر ولري عمر زیات وي دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعه ډېره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه
مننه ډاکټر صاحب تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدی خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو بیا کرا کرا هغه شوله پسې ورکه شوله اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوتې د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي دا څه رقم مسله ده څه علائم دي او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده
او اوس کووید چې ده هغه شدت او دغه له منځه تللی دی خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان موږ ته مراجعه کوي که موږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي تبه پیدا شوی وي او د سینې مشکل پیدا شوی وي کله چې دوی دپاره موږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي وخت چې ټیسټ مثبت شي اراض علائم مثبت شي بیا موږ دا کیس فاینډینګ هم دا دی چې دا به یو مثبت واقع ده او دا وایرس دی وایرس څو ټایپ لري دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی وه په منځني ختیځ کې بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی او اوس شاید د جینوټایپ د نظره موږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی یعنی ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کرونا په وایرس باندې اخته کېږي هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه د پانډیمي په وخت کې چې اوبا رامنځته شوې وه ټوله نړۍ نیولې وه او مړینه یې ډېره زیاته وه او هلته حتی شدت یې زیات و او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي چې هغې کې د شکر ناروغان دي یا د زړه تکلیف ولري عمرونه یې ډېر زیات وي او د سږو مزمن امراض ولري دغه کسان په مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووډ دی او کنه دی د انفلوئنزا سره ډیر فرق نه کیږي. انفلوئنزا هم یو وایرسي دغه من سره وړي، تنفسي مرض من سره وړي، کووډ هم همداسې یو وایرس دی. د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي، اراضو علمو له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو موږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس موږ کووډ لرو، کرونا لرو، لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوانه راپاتې ده، اوس هم ټایپونه تغیر کوي، جینوټایپ یې تغیر کوي او اوس هم په ټولنه کې شته. دا نو داسې په کووډ باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي، خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه د مواخلو کوم خوښوي، بیا بیرته پروګرام ته دوام ورکو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي است. په دغه پروګرام کې د ژمنۍ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومانو له عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ را سره ملمه ده. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا پروګرام بیا هم تکرار سره واورئ، خو ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینواره، د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله، په ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډېره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم همدا ده، او دا ډېر په بد وضعیت کې به وي ماشومان، ځکه چې سیستم یې ډېر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه وکړي کورنۍ، او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډېر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډېر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خوانه ماشومان بیرون ته ګرځي، هغوی یخ هوا وخي، هغوی ته زکام رسیږي، او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونه شي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي، د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې ماشومان موږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډېرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شر خپل داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د هغې د وجنه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب موږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان په وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د یخې هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچ کېدو لپاره به یوه لاره دا وي. بله دا که چېرته یو ماشوم مریضیږي، هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چېرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي، هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کېږي، د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي، کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي، ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په هسپتال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي، هغه تر څو پورې تطبیق کېږي، نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکړو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کېږي، نه تداوي کېږي، او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده، په اطرافو کې موږ په کافي اندازې سره ایمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کومه سطحه باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي، هغه د ډاکټر په صفت هلته په اطرافو کې ناست دي، هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې ستونزه وي، نو هغه بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بلې ډاکټر صاحب، مننه کوم. د واکسینو یادونه وکړله تاسو په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سي واکسینونه وشي. د ماشومانو یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینونه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې.
په غټانو کې موږ عموما واکسینونه لرو هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د پومیټ کې ډیره زیاته او دغه سینا کیږي. دوی لپاره که دا واکسین وشي د ژمي د راتګ نه مخکې په کال هغه یو خپل چارت لري، هغه په نظر په ایج باندې.